라디오. 라디오 아사디.
شان به د سلواخي و بشتمه د فبروري 14 د سادي رادو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام ته روبه جوړه خبرونه په منځني صف 12 پښنی وي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. سادي رادو د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 0.15 هم خبري شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې د نیم ساعت په مخه ده وړاندې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي پوځانو د ایستلو په اړه اوریدل شي. په دې ترس کې به واورئ چې تمه ده بل سبا په اسلام آباد کې طالبان له امریکایي استازو سره خبرو ته کښېني. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه. د افغانستان ولسمشر د قطر له امیر سره پر افغان سوله خبرې وکړې. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د عزل شویو مشرانو او کمیشنرانو تحقیقات بنن پیل شي او واشنگتن پر اسلام آباد ژغ وکړ چې سمدستي دې د تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي. د خبرونو تفصیل. د قطر امیر په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پرون د فبروري 15 د جرمني په مونیخ ښار کې د نړیوالې امنیتي غونډې په څنډه کې سره وکتل. در د خبر پانی په حواله ولسمشر غنی او شیخ آل ثانی د حکومت او طالبانو د سولې پر امکاناتو او امنیت خبري وکړي. قطر د طالبانو د استازو او د هغوی د رسمي دفتر کوربه دی. تاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د فبروري په 15 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري. د قطر امیر ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې نن به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو او کمیشنرانو چې له دندو لرې شوي تحقیقات پیل کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو مشران او کمیشنران د تیرې سهشنبې په ورځ د ولسمشر اشرف غني د فرمان له مخې له دندو لرې شول. لوی څارنوالي د تحقیقاتو تر بشپړېدو دا کسان له افغانستانه ممنوع الخروج اعلان کړی دی. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو کمیسیونونو له برطرفه شویو مامورینو به له وظیفوي صلاحیته د ناوړه استفادې په تور تحقیق کیشي. خو د انتخاباتو کمیسیونونو مشرانو او له دندې لرې شویو کمیشنرانو پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې د ملي یووالي حکومت چارواکي د هغوی د برطرفه کولو صلاحیت نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون رسمن د بیړني حالت د نفاذ سند لاسلیک کړ. په سند کې لیکل شوی چې د امریکا په جنوبي سرحد کې امنیتي او بشري بحران روان دی چې د امریکا ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړي او په ملي کچه یې بیړني حالت رامنځته کړی. ډونالد ترامپ د دې لپاره چې له مکسیکو سره پر ګډ سرحد دیوال جوړ کړي بیړني حالت اعلان کړی دی. د بیړني حالت په سند کې همداراز ویل شوی چې د امریکا وسلوال ځواکونه باید د پیش بحران په حل کې مرسته وکړي. د بیړني حالت له اعلان سره ډونالد ترامپ احتیاج نه لري چې د کانګرس مرستې ته انتظار شي. په دې ډول د دې صلاحیت پیدا کوي چې د دیوال جوړولو لپاره له نورو ادارو پیسې ترلاسه او مصرف کړي. کانګرس د مکسیکو له پولیس سره د امنیتي موانعو د جوړولو لپاره منلې چې 1.4 میلیارد ډالر ځانګړي کړي، خو ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل دې پلان لپاره له کانګرسه 5.1 میلیارد ډالر غوښتي ول. ترامپ ټینګار کوي چې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره د دیوال جوړول ضروری دي. په بیړني حالت کې به ترامپ له نورو مالیاتي سرچینو استفاده کوي او کولای شي چې د دیوال د جوړولو پلان ته 8 میلیارد ډالر راغونډ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان ژغ کړی چې په عاجل ډول دي د تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي او د هغوی مرکزونه دي بند کړي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي دي چې د امریکا متحده ایالات هغه وحشیانه تروریستي حمله په کلکه غندي چې یوې تروریستي ډلې چې اډه یې په پاکستان کې د پور هندي ځواکونو کړې ده. د پنجشنبې په ورځ په هندي کشمیر کې د هند د پوځ د ملیشه قواوو پر کاروان په تروریستي حمله کې 40 هندي پوځیان ووژل شول او 40 تنه زخمیان شول. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په بیان کې چې د فبروري په 15 خپور شو لیکل شوي چې امریکا پر پاکستان غږ کوي چې په عاجل ډول د دې کسانو له ملاتړ لاس واخلي او د ترهګرو خوندي ځایونه چې په خپله خاوره کې ټولو تروریستي ډلو ته برابر کړي بند کړي. د اعلامیې له مخې د دغو تروریستي ډلو اساسي هدف په سیمه کې د تشدد، ګډوډي او بیا امنیتي خپرول دي. په بیان کې زیاته شوې چې داسې تروریستي حملې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او زیاتې همکارۍ لپاره د هند او امریکا تعهد ټینګوي. سرینګر ته نږدې د جموں او کشمیر په پلوامه سیمه کې د وروستۍ حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم وسلوالې ډلې اخیستی دی. د هند صدراعظم نریندرا مودي پرون وویل چې دې حملې ته به سخت ځواب ورکړي. او وروستۍ خبر دا چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي غړي ارمان لوڼي وکیل وایي چې د هغه د قتل په اړه د ابتدایي معلوماتو راپور یې په محکمه کې ثبت کړ. د محمد ابراهیم ارمان لوڼي کورنۍ او ملګري ادعا لري چې هغه د فبروري په 2 نیټه د بلوچستان ایالت پلورلای سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو په یوه سوله ییزه غونډه کې تر ګډون وروسته د پولیسو له لوري وژل شوی دی. دا سدی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. امریکا غواړي چې خپل یو شمیر سرتیری له افغانستان وباسي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو. کابل لا هم پر دې شک لري چې اسلام آباد د سولې په خبرو کې سم مرسته کوي. که داسې وي څرنګه کېدای شي چې اسلام آباد صادقانه همکاري ته رامات شي؟ د سیاسي چارو کتونکی نصرالله ستانکزی وایي
اقتصادي فشار پر اوستای سي امریکایان، سیاسي فشار پر اوستای سي د ناتو غړي هیوادونه که متحد عمل وکړي او پاکستان د خراب حالت کې په سیاسي او اقتصادي لحاظ واقع شي.
د افغانستان د انتخاباتو د څارونکي بنسټ د پروګرامونو رئیس د انتخاباتو د نوي قانون په ارتباط وایي
سیاسي ګوندونه د انتخاباتو قانون د هرې مادې د تطبیق په برخه کې ډېره مرسته کولی شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له مکسیکو سره د دیوال د جوړېدو د لانجې له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی. دا څرنګه حالت ته په خبرونه کې به تفصیل درکړو. د دې خبري مجلې په ورستیو کې د یو لسم ټولګي له یو اول نمره سره شغېدلی یو.
زه چې مخکې له امتحانونو هم درسونه ته مکتب چې ټول خلاص کړم، یعنی بیا وسته راشنه یم امتحانو کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ شای یو شمیر پوځیان له افغانستان وباسي. د امریکا د پوځ د مرکزي قماندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا پریکړه د سولې لپاره له روانو هڅو سره ارتباط نه لري. جزئیات د فرشته جلال زی پورا پور کې.
د امریکا د پوځ د مرکزي قماندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل ویلي چې شای تر 1400 پورې امریکایي عسكر له افغانستان وایستل شي. جنرال ووټل پرون د رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د نږدې 1400 عسکرو د کمولو پریکړه د سولې لپاره له روانو هڅو سره کوم ارتباط نه لري. هغه ویلي چې دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکا د پوځ قومندان جنرال سکاټ میلر کړی او هدف یې د امریکا د پوځ له امکاناتو منصفانه کار اخیستل دی. سکاټ میلر د 2013 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان وټاکل سو. جنرال جوزف ووټل پرون په عمان کې رويټرز اژانس ته ویلي دا پلان جنرال میلر په افغانستان کې د قومندان په توګه تر ټاکل کېدو وروسته جوړ کړ او تمرکز یې پر دې و چې موږ څرنګه کولای سو چې د امکان تر حده مؤثر فعالیت وکړو او سپما وکړو. جنرال ووټل د عسکرو د ایستلو دقیق وخت نه دی څرګند کړی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې 4000 عسکر لري. جوزف ووټل په افغانستان کې د خپلو قواو د عمومي قومندان له دې پریکړې په ملاتړ کې ویلي چې جنرال میلر د قومندان په حیث دا پریکړه کړې او ښه خبر دی چې څرنګه زموږ منابع وسپموي. هغه ویلي چې شاید د 1400 په شاوخوا کې عسکر وباسي خو دقیق شمیر یې لا نه دی ورکړی. د جنرال میلر ویان ډګروال ډیوډ بټلر په کابل کې په دې اړه چې څومره عسکر به دقیقا وایستل شي د رويټرز اژانس ته معلومات نه دی ورکړي، خو ډګروال بټلر ویلي چې جنرال میلر غواړي چې دومره پوځیان په افغانستان کې وساتي چې دا اړتیا په وخت کې د عملیاتو لپاره کفایت وکړي. د رويټرز په حواله د سپما او غزمن فعالیت په نوم د امریکایي ځواکونو د شمیر کمولو په کابل کې پوښتنې پیدا کړې دي. یو لوړ رتبه غربي ډیپلوماټ رويټرز ته ویلي موږ دا مسله له نږدې څارو. واضح ده چې د سپما کوم پلان چې جنرال میلر لري د عسکرو پر شمیر اغیز کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر په ناټو تړون کې د امریکا د نورو متحدانو لپاره د اندېښنې وړ مسأله ده. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن تېره اونۍ په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر په اړه هیڅ پریکړه به د دې تړون د نورو غړو له خبرتیا او هماهنګۍ پرته نه کوي. شانهن د جمعې په ورځ د جرمني په میونیخ ښار کې په نړیواله امنیتي غونډه کې هم د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې او ویل چې د داعش وسلوالو په افغانستان او د نړۍ په ځینې نورو برخو کې د پښو ځای موندلی دی. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل په داسې وخت کې له افغانستانه د 1400 امریکایي عسکرو د ایستلو پر پلان خبرې کړې دي چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست د جرمني په میونیخ ښار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته پرون د وینا پر مهال د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د لا قوي کېدو او پراختیا غوښتنه وکړه. هغه په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د کمولو یادونه ونه کړه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې وړاندې د امریکا کانګرس ته په کلنۍ وینا کې ویلي و چې په نږدې وخت کې به د داعش د خلافت د ړنګېدو اعلان وشي. ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو ټینګار کړی و، خو ویلي و چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې پرمختګ ته به ګوري او پر اساس به یې پریکړه کوي چې څومره پوځیان په کوم وخت کې کم کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې له افغانستان د یو شمېر امریکایي پوځیانو ایستل د سولې له خبرو سره ارتباط نه لري. تمه ده چې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو استازي له امریکایي چارواکو سره وګوري. طالبانو په ویلې اعلامیه کې ویلي دي چې د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره به هم خبرې وکړي. سربیره پر دې چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له طالبانو غوښتي دي چې په کابل کې د دفتر پرانیزي او د سولې خبرو ته چمتو شي، طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو انکار کړی. خو بل لور ته د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل چې هېڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې دوامداره سوله د سولې په خبرو کې د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته ټینګه شي. دې مخالفو دریځونو ته په کتو به د سولې دا خبرې بریالۍ شي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه د استاد نصر الله سنګزي نظر مې په دې اړه اخیستې.
د جګړې دواړه خواوې متاسفانه افغانان دي، یو خوا طالبان دي او بله خوا هم د افغانستان حکومت. هغه حکومت چې ناټو سره ولاړه ده، امریکا سره ولاړه ده او دنیای پر اسناد پیژني. من از فکر کوم کله چې د بین الافغانی مذاکرات او د افغانان د مالکیت مسله مطرح کیږي، په طبیعي ډول د افغان حکومت د نورو افغانانو په څنګ کې باید د مذاکرات یو برخه.
تاسو دا وایئ چې د افغانستان له حکومت سره نړیواله ټولنه ولاړه ده، بل لور ته داسې اداوی دي چې پاکستان له طالبانو سره ولاړ دی او طالبانو په یوه اعلامیه کې تازه ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ به په اسلام آباد کې حتی د پاکستان له صدر اعظم سره دوی وګوري. نو بیا هم د نظر اختلافات ډیر وسیع نه ښکاري؟
طبیعتا د شک نشته چې د پاکستان حکومت له اول له طالبانو سره خواخوږي درلوده او اداره هم وجود لري او مدارک هم وار ښکاره شوي دي چې طالبان د پاکستاني مقاماتو او چارواکو سره نږدې اړیکې لري. نو په دې اساس زه فکر کوم چې طبیعتا د پاکستان د افغانستان په سوله کې، په خصوص په دې حالت کې چې امریکایان یو ډول مجبور ښکاري، نو د ما په عقیده د پاکستان د فرصت نه استفاده کوي او په دغه مذاکراتو کې به دا چې وطن سویچه پاکستان خپل نفوس یو ډول امریکایانو ته په نمایش ږدي. په هر صورت د پاکستان له ونډې پرته هم په افغانستان کې د سولې مذاکرات به د یو ګاونډي هېواد په توګه پایلې ونه لري. اما دا نه باید په دې حالت کې شي چې امریکایان د دې مذاکرات نه پاکستانیانو ته امتیاز ورکړي.
که امریکایان دوی ته امتیاز ورنکړي، امریکایان څه کولی شي، څه ډول فشار په پاکستان باندې واردولی شي که چیرته پاکستان مرسته فرزان نه کوله؟
زه فکر کوم چې پاکستان په داسې یو موقعیت کې ده چې اقتصادي فشار پراوستای شي، امریکایان سیاسي فشار پراوستای شي، د ناټو غړي هیوادونه که متحد عمل وکړي او په پاکستان لازم فشار راوړي، پاکستان به د خراب حالت کې په سیاسي او اقتصادي لحاظ واقع شي.
تازه خبردار لرو چې د هند سر اعظم نریندرا مودی ویلی دی په کشمیر کې چې د هند تر واک لاندې ده 14 وشوه او تر سلویشتو ډیر هندي پولیس ووژل شو. مودی ویل چې پاکستان به یو مخ منځوي کو. آیا هند هم په دې برخه کې څه کولی شي؟
طبیعتا هر کله چې د پاکستان ونډه د افغانستان په سیاست کې زیاته شي، او د پاکستان د نفوذ زمینې په افغانستان کې مشاهده شي، هندیان حساسیږي. نو هند ته په دې ورځو کې د کشمیر له واقعې نه وروسته یو ښه فرصت برابر شوی په نړیوالو مناسباتو کې هند په طبیعي ډول له پاکستان نه قوي رول لوبولی شي او کولی شي چې د پاکستان د انزوا په هکله لازم اقدامات وکړي.
شغل سنکسای مننه.
ازادي خبری مجله اوري.
و بچاو 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنکزای کتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې پر هڅو مقاله لیکلې. مطلب په دې پیلېږي چې سوله په افغانستان کې څنګه ممکن ده. موسکو ځینې سبقونه لیدلي. د نیویارک ټایمز په لیکنه 10 کاله مخکې د پخوانی شوروي اتحاد پوځیان له افغانستان ووتل، خو په دغه هیواد کې سوله رانغله. په دوام کې راغلي ښه ده هیله من واوسو چې دا وار نړۍ په ښه لور روانه ده. له افغانستانه د وروستیو شوروي پوځیانو له وتلو 10 کاله وروسته اوس امریکا متحده ایالتونه هم له افغانستانه چې پکې تر ټولو اوږده جګړه تیروي خپل سرتیري باسي. نیویارک ټایمز همدارز لیکلي موسکو اوس بیا د افغانستان په مسله کې ښکېل شوی، خو دا وار د سولې د منځګړي په توګه. په دوام کې راغلي تیرې تجربې داسې وخت چې امریکا له افغانستانه د خپلو سرتیرو په ایستلو فکر کوي د پام وړ ارزښت لري. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووتل رویټرز خبري اژانس ته ویلي ښایي د امریکا شاوخوا زر سرتیري له افغانستانه ووزي. د ووتل په خبره دا احتمالي کمښت د افغانستان د سولې له هڅو سره اړیکه نه لري. نیویارک ټایمز دا هم لیکلي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره د یوې موافقې امکان ځکه نه ښکاري چې طالبان غواړي ټول بهرني ځواکونه له دغه هیواد ووزي، او ښایي امریکا په بشپړه توګه دا غوښتنه ونه مني. د مطلب په دوام کې راغلي کابل ته د طالبانو بیا راتګ د ډیرو افغانانو او لویدیځوالو لپاره د منلو وړ نه دی، ځکه طالبانو نه یوازې افغانستان وران کړ، بلکې جنگونو زرګونه کسان قرباني کړل او میلیارډونه ډالر پرې ولګیدل. واشنگتن پوسټ لیکلي شوروي پوځیان 10 کاله مخکې له افغانستانه وایستل شول، او اوس روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د مسلې ته د یوې هیوادنې بریا رنګ ورکوي. کرملین په 1990 میلادي کال کې د افغانستان جګړه یو لوی سیاسي تیروتنه بللې وه. ورسپاڼه لیکي شوروي پوځیان د امریکا له ملاتړ برخمنو مجاهدینو د فشارونو په خاطر له افغانستانه وایستل شول، او په دې ترتیب د سړې جګړې پر مهال تر ټولو مهم نیابتي جنگ پای ته ورسید. موسکو اوس د افغانستان په اړه بیل نظر لري، او غواړي د ولادیمیر پوتین تر رهبرۍ لاندې د روسیې یو قوي تصویر وړاندې کړي. په دوام کې واشنگتن پوسټ لیکي که څه هم د تاریخ بیا جوړول کوم غیر معمول کار نه دی، خو ځینې خوشینونکي حقایق موجود دي چې سترګې نشي ترې پټېدای. لکه له مجاهدینو سره مرسته څو القاعده او طالب ډلې جوړې کړي، هغه ډلې چې اوس دواړه د لویدیځ پر وړاندې جنګیږي.
دا سجرړو خبري مجله په منځني صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال له سیاسي ډلو او مدني ټولنې غواړي چې د پیاوړو انتخاباتي بنسټونو د رامنځته کېدو او د انتخاباتو د قانون په پلي کولو کې له حکومت سره مرسته وکړي. سرور دانش د غوښتنه د جمعې پر ورځ له افغانستان د شوروي پوځونو د وتلو د 10 کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړه. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار بنسټونه وای د دغه قانون په پلي کولو کې د سیاسي ګوندونو همکاري مهمه ده. تفصیل له کابل د خان محمد سین پورا پور کې.
د انتخاباتو په قانون کې د بدلون او توشیح وروسته افغان حکومت له سیاسي او مدني بنسټونو غواړي چې د دغه قانون په پلي کولو کې مرسته وکړي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش د جمعې په ورځ له افغانستانه د شوروي پوځونو د وتلو د 10 کلیزې په مناسبت په ارګ کې په جوړې شوې غونډه کې وویل اوس نو د انتخاباتو قانون د پلي کېدو په حال کې دی.
اکنون ما در مرحله تطبیق قانون قرار
ده. اوس د هر اړخیزې همکارۍ لپاره زمینه برابره شوې ده، او موږ د قانون د پلي کېدو په مرحله کې یو، او په دې برخه کې باید همکاري وشي، په تفاهم سره د چلن وشي چې د بشپړو او ظرفیت لرونکو انتخاباتي بنسټونو شاهدان او ځواب ورکولو ته مسول اوسو.
د وبل پیاد قانون کې بدلونونه ته پکتو سیاسي او مدني بنسټونو ته یو لړ صلاحیتونه ورکړل شوی دی. د تماو خود چې سیاسي ګوندونه د پر روانونه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره وړ کسان معرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبه په ورځ د انتخاباتو د قانون د بدلون د طرحې له تصویب او توشیح وروسته جمهوری ریاست اعلان کړ چې له دې سره د انتخاباتي کمیسیونونو غړي له دندو لرې شوي ګڼل کیږي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په همدې ورځ د فرمان په صادرولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان، د یادو کمیسیونونو د سرپرستو رئیسانو په توګه وګمارل. جمهور رئیس د تعدیل شوی قانون په اساس په انتخاباتو کې لخکیلو ګوندونو او مدني بنسټونو وغوښتل چې په یوه اونۍ کې د انتخاباتو د کمیسیونونو د نوو غړو لپاره لیستونه جمهوري ریاست ته وسپاري. د انتخاباتو د سار بنسټونه د حکومت غوښتنې ته په کتو وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نوو غړو د معرفي کولو او د انتخاباتو د پروسې د څارلو په برخو کې د سیاسي ګوندونو او مدني بنسټونو همکاري مؤثره ده. د انتخاباتو د سارون کې بنسټ د پروګرامونو رئیس حبیب الله شینواری په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
سیاسي ګوندونه د انتخاباتو هغه د مهمو شریکانو نه شمیرل کیږي، ځکه سیاسي ګوندونه زینفه دي او بل په زمین کې رتابان دوی ډیره زیاته مرسته کولی شي. د انتخاباتو قانون د هرې مادې د تطبیق په برخه کې ډیره مرسته کولی شي.
د وویل د کمیسیونونو د غړو په ټاکلو کې د نوي میکانیزم په اساس کوم ګوندونه چې په عدلي وزارت کې سبتی هر یو باید یو یو استازه د کمشنرانو په توګه حکومت ته معرفي کړي او همداشان 15 کسان د مدني بنسټونو لخوا ور معرفي کیږي. د ټینګار کوي دغه ګوندونه باید غیر ګوندي کسان چې په انتخاباتو کې تجربه ولري حکومت ته معرفي کړي چې په ګمارلو انتخابات په شفافه توګه ترسره او په پروسه خلک باوري شي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له مکسیکو سره د دیوال جوړولو او له کانګرس سره له بحرانه د وتلو لپاره پرون رسمن د بیړني حالت د انفاس سند لاسلیک کړ. د څرنګه بیړنۍ حالت ته تفصیل د فرشتې جلال زی پوره پور کړ.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پرون وویل د دې لپاره چې د مکسیکو سره پر ګډ سرحد دیوال جوړ کړي بیړنۍ حالت اعلانوي. د بیړنۍ حالت اعلان ولسمشر ټرمپ ته صلاحیت ورکوي چې د کانګرس له خوښې پرته د دیوال جوړولو لپاره د نورو ادارو څخه پیسې ترلاسه او مصرف کړي. کانګرس د مکسیکو له پولیس سره د امنیتي موانعو د جوړولو لپاره منلي چې 1.4 میلیارډ ډالر جمهور رئیس ته ورکړي، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل دې پلان لپاره له کانګرس 15.5 میلیارډ ډالر غوښتي. ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې د جمهوریت ریاست په انتخاباتي کمپاین کې له خپل پلویانو سره ژمنه کړې وه چې د جمهوریت ریاست د ګټلو په صورت کې به د امریکا او مکسیکو پر ګډ پوله کانکریټي دیوال جوړ کړي. ډونالډ ټرمپ هغه مهال دا ژمنه هم کړې وه چې د دیوال پیسې به له مکسیکو اخلي. ټرمپ ټینګار کوي چې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره د دیوال جوړول ضروری دی. د بیړنۍ حالت له اعلان سره سم به ډونالډ ټرمپ زیات اجرایوي صلاحیت ترلاسه کړي چې د کانګرس له مرستې پرته له نورو مالیاتي سرچینو کار واخلي او د دیواله د جوړولو لپاره شایي 8 میلیارډ ډالر په دې ډول راغونډ کړي. ټرمپ د سپین ماڼۍ په باغچه کې په ځانګړې غونډه کې پرون وویل: موږ به نن د ملي استراري حالت اسناد لاسلیک کړو چې ډېر ښه کار دی، ځکه چې موږ د مخدرو موادو د وسلوالو ډلو او د خلکو له لوري اشغال سره مخامخ یو دا د منلو وړ نه ده. د ډونالډ ټرمپ له لوري د بیړني حالت اعلان د ډیموکراتانو او یو شمېر جمهوري غوښتونکو شدید مخالفت پارولی دی. په کانګرس کې د استازو د مجلس مشري نانسي پلوسي او په سنا کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر په دې اړه پرون یو ګډ بیان خپور کړی او ویلي دي چې د ملي استراري حالت اعلان به غیر قانوني کار وي، لا قدرت او د جمهور ریاست له صلاحیت به ډیر ناوړه استفاده وي. دواړو ډیموکراتانو ویلي چې ولسمشر ټرمپ له خپلو پلویانو سره ژمنه کړې وه چې د دیواله پیسې به له مکسیکو اخلي او د اسراري حالت په اعلان غواړي پلویان یې د ژمنې ماتولو ته متوجه نسي. د نیویارک ټایمز د امریکا د نیویارک ایالت لوی څارنوالي لیتیتا جیمز پرون په یو بیان کې ویلي چې د مشروع دلیل د نشتوالي په صورت کې د ملي اسراري حالت اعلان کولای شي چې د اساسي قانون په تړاو یو بحراني وضعیت رامنځته کړي. هغې په بیان کې ویلي چې د ډونالډ ټرمپ د پریکړې پر ضد به په محکمه کې عرض وکړي. لیتیتا جیمز ویلي: موږ به له قدرته د داسې ناوړه استفادې سیل ته نه کښېنو، پر ضد به یې مبارزه وکړو او له هغې قانوني وسیلې به کار واخلو چې زموږ په اختیار کې شته. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې د دیواله د جوړولو لپاره د دفاع او خزانې له وزارتونو پیسې راغونډې کړي، خو له هغو ادارو څخه پیسې نه اخلي چې د امریکا په متحدو ایالاتو کې د بحرانونو لپاره پیسې سپموي.
مهم خبرونه: د قطر امیر په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پرون د جرمني په مونیخ ښار کې سره وکتل. د افغانستان لوی څارنوالي وای چې نن به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو او کمیشنرانو چې له دندو عزل شوي تحقیقات پیل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون رسمن د بیړني حالت د انفاس سند لاسلیک کړ. د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان شرح کړی چې په عاجل ډول دي د تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي او د هغوی مرکزونه دي په خپل هیواد کې بند کړي. او په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي غړي ارمان لوړی وکیل وایي چې د هغه د قتل په اړه د ابتدایي معلوماتو راپور په محکمه کې ثبت کړ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. په ازادي راډیو ډاټ کام کې تاسو دا غو راپورونو متن هم لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي، او همداراز کومې مرکې چې په ازادي راډیو کې کوو هغه هلته په ازادي راډیو ډاټ کام کې تاسو اورېدلی شئ، او د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه هم په دې ویب پاڼه کې تاسو اورېدلی شئ. د ژوند رنګونه پروګرام لرو. تر دې پروګرام وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سیمې سنل ول.
د ژوند رنګونه
نوم مستر دانالی د متعلم يم دی ولسم ټولګي
څوم نمره شې سکل
ز دی اول نمبر توګه کوم ز اتم کیوم بخي پسنه پېدم ان ناکامې دم کل چې ز پوښم ما شاعري شروع کړه چې ما شاعري شروع کړه په متن او پر لیکلو پوښم په نهم کې دوم سم او په لسم کې اول سم دوه ولسم کې لاړم اول سم
خو ما شاعري شروع کړ درسونه نه پات شول نو ته څنګه به درسونه سره د علاقه زیات شو
ز کل کله شاعری لیکم کله لار کې روان يم ذهن تراسي هغه به مغصاد لیکم یعنی کله مغصاد نه کوم کور د لاسره نه ویری
کی دی شو شعر درته وای
وای په وجود کې میزوانی راشو ګورخانی دا شوق یو نه هم دا شان د چپلار زی هوای
نو ته پلار به څنګه ته
زه خو شوق نه خو بس یو تخیل مې راسته شعر تخیل متخیل کلام ده
نو تا سره د شاعری مرسته وکړه چې د درسونو سره د مینا ډیره شي کنه
بل بالکل شاعری زو و توانولم چې سیم کوم علم رسم او خپل درسونه خو پوس
څنګه د شاعری سره علاقه پیدا شوه
بس یو رس روانو ما ذهن ته